کاړې مشکلات مراته ډېر زیات دي، کھاتا کول پورته کول او خجول دا راته ډېره مشکله ده، ځکه چې دا خو زموږ مجبوره څه اندازه مشر یم د کورنۍ پلار مې همدغه سپین ږیری دی او نور لس کسه کور را په غاړه دی. زه همدا کار کوم دا ټرالیغه پلار مې چې دی هغه سپین ږیری، نور ورونه مې ټول ماشومان دي، له ما نه مشر یې زه یم.
اوس یې په لاسي کراچۍ کې د اوړو یو 50 کیلوی بوجۍ او نور شیان چپلی او د مرورې ولسوالۍ د موټرو اډې ته رسوي. وایي کله چې ترې لاسي کراچۍ چپه شي او د چا مال خراب شي نو سخت رټل کیږي، خو بیا هم اړ دی چې دا هر څه واوري او وی زغمي، ځکه بله چاره نه لري. هغه وای بلته لسوال او لاس نیولو ورته دا ډیره غوره ده چې په خپل یو لاس همت کوي او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
وجه همدار چې بلته لاس نه شم نیولی، خپل همت او خپل زیر وکاږم، خپل کوشش کوم او خپله باندې داسې کوشش کوم چې خپل باندې څه ځانته پیدا کړم او بل ته لاس ونیسم.
سید رحمان راته وویل پخوای مزدوري ښه وه، خو روانو جنګونو او تیر کال د کرونا له امله رامنځته شوو بندیزونو او د خلکو اقتصادي حالت کمزوري کېدو سره دوی هم ستونزو سره مخ شوي او مزدوري کمه شوې ده. معلول سید رحمان هم د نورو غریبو معلولو او بیوسو کسانو په څیر له حکومت په دې ګیله من دی چې د مرستو په ویش کې مالدارو واسطه لرونکو ته څو څو ځلې مواد ورکړل شول، خو دوی له پامه غورځول شوي دي.
کسان چې واسطې لري هغه اخلي، هغه څوک چې واسطې نه لري هغه نه اخلي. نه تر اوسه خو مال څه نه دي راکړي، پښتانه همدارې زموږ چې څه حق کېږي هغه دی راله راي.
په کونړ کې چارواکي مانی چې د مرستو په ویش کې یو څه ستونزې شتون لري، خو دوی بیا هم هڅه کوي چې دغه ستونزې هوارې کړي او حق حقدار ته وسپاري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
هغه وګړي چې هغه مالکیت لرونکي وګړي دي او هغوی زحمت باسي او هغوی خپل اولاد ته د حلالې نفقې په تلاش کې، موږ به کوشش وکړو چې د دوی لپاره هغه امکانات چې موږ
په افغانستان کې روانو جنگونو ډېرې کورنۍ د غم په ټغر کې نولې، له چای د ګټې وټې سړي واخستل او څوک هم معلول کړل چې ورسره یې د کورنیو سرپرستی یا عمر خوړلو سپینګیرو کمزورو یا معلولو او یا هم ماشومان ته پاتې ده. دغه کسان کله دومره پیسې وګټي چې کورنۍ ته پرې یو وخت ډوډۍ برابره کړي او زیاتې ورځې داسې هم وي چې خالي لاسونه کورونو ته ستنېږي.
اساسي او بشري حقوق. سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په دې باندې باس کو چې سوله د بشري حقوقو په توګه څنګه ارزول کیږي. په دې باس کې ورا سره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صاحبي دفتر د شکایتو د څنګه مرستياله اغلی ملغلره مایار سره وی په پیل کې د تخره غلاس وی. اغلی مایار ډیره زیات مننه کوم چې موږ ته وخت راکاو په پیل کې تاسو تخره غلاس وی. ما خبرونه ته لمړی پوښتنه باندې سمات راکو چې سوله د بشري حق په توګه څنګه ارزوي تاسو؟
مننه مریم جان، زه هم خپل سلامونه در ازاده د ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وایم دا چې مخکې له دې چې سوله د بشري حق په توګه تعریف کړو یا ووایم چې څنګه یې زه هم غواړم ووایم چې سوله اول د سولې تعریف ولرم. سوله بلابل تاریخونه لري چې کولای شوای چې سوله د تاوتریخوالي نشتون دی، همدارنګه سوله د عدالت په معنا ده او همدارنګه ولای شي چې سوله د نظم سازور د قانون حاکمیت او د رواني او روحي ارامتیا په معنا ده. د دې تاریخ نه کولای شو دا واخلي چې سوله په دوه ډوله ده، یو منفي سوله ده او بله مثبته سوله ده. سوله په منفي مفهوم سره دا معنا لري چې د تاوتریخوالي نشتون دی او همدارنګه د جنګ نشتون په معنا ده. سوله په منفي مفهوم سره او سوله په مثبت مفهوم سره، مثبته سوله هغه سوله ده چې پراخه وي، تلپاتې وي او په هغه سوله کې چې د بشري حقونو او عدالت تامین وی او احترام ورته وکړی شي نو هغه ته موږ مثبت استولولای شو. همدارنګه بشری حقونه، بشری حقونه هغه اخلاقي حقونه دي چې انسان چې کله متولد کیږي د هغې سره منځ ته راځي او هغه باید دغه حقونه ولري او باید مراعات شي او ورکړل شي. او په دې معنا ده چې هغه حقونه دي چې پرته له هغې چې بعضې تفاوتونه موږ په نظر کښې ونیسو لکه قومي، ژبني، دیني، مذهبي ټول تفاوتونه، هر انسان د دغې حقونو یعنی دغه حقونو مستحق دی او باید ورکړل شي. په خوشبختانه بشري حقونه په افغانستان کښې په د 2012 کال اساسي قانون کې چې مخکې له دې نه چې د بشري حقونو اعلامیه تصویب شي دا حقونه په تصویب شوي دي او په رسمي توګه پېژندل شوي دي چې په هغې قانون اساسي کښې د تابعیت حق، د ازادۍ حق، د قانون پر وړاندې د برابروالي حق او د اجباري کار د مخنیوي حق او همداسې نور حقونه دي چې په رسمیت سره پېژندل شوي او تصویب شوي وو په هغه قانون اساسي. او دا چې سوله د بشري حق په توګه د سولې د بشري حق په اړه ملګري ملتونه د دې اعلامیې په مقدمه کښې سوله، امنیت او پراختیا د بشر حقونو د ملګرو ملتونو سیستم بللی دی او سوله یې د نورو بشري حقونو د منځته راوړلو یا احقاق لپاره زمینه بللې ده. د سولې بشري حق په اړه د ملګرو ملتونو په لومړۍ ماده کښې راغلي دي چې هلته وایي چې هر انسان له سولې څخه د برخمن کېدلو حق لري او دغه حق یې په روښانه توګه په رسمیت پېژندلی دی، دا چې سوله یو بشري حق. او همدارنګه په دوهمه ماده کښې یې ویل شوي دي چې هېوادونه باید د برابرۍ، د تبعیض نشتوالی، عدالت او د قانون د حاکمیت په برخه کښې کار وکړي، ورته درناوی ولري او اجرا یې کړي او تر څو وکولی شي چې د یو مثبتې سولې د ټینګښت شرایط رامنځته شي یا همدا د سولې بشري حق د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. دا ویلی شي چې بشري سوله د یو بشري حق په توګه په بین المللي اسنادو کښې یو منل شوی حق دی او د هر انسان یو منل شوی حق دی او په بین المللي او نړیوالو اسنادو کښې ملاتړ ترېنه شوی دی.
کورودان آغلي مایار، مننه کوو. دویمه پوښتنه به داسې مطرح کړو چې سوله او بشري حقونو تر منځ اړیکې څنګه دي؟
مننه. د سولې او بشري حقونو تر منځ اړیکه ویلی شم ده چې سوله او بشري حقونه هغه ارزښتونه دي چې د یو بل څخه جلا نه کېدونکي دي. یعنې موږ نه شو کولی چې سوله پرته د بشري حقونو په نشتون کښې ولرو او همدارنګه نه د بشري حقونو رعایت او مراعات کول او احترام پرته له سولې ولرو. نو په دې معنی ده چې بشري حقونه او سوله د یو بل لازم او ملزوم دي. سوله او بشري حقونه یو بل سره تړلي ارزښتونه دي. په هماغه اندازه چې بشري حقونه او ارزښتونه رعایت شي موږ کولی شو تلپاتې سولې ته ورسېږو او د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. او کله چې موږ سولې ته ورسېږو په تلپاتې سوله کښې په یو سوله ییز چاپېریال کښې کولی شو چې بشري حقونه او بشري ارزښتونه پلي کړو او ولرو. نو دا ویلی شو چې سوله او بشري حقونه لازم او ملزوم دي د یو بل او نه جلا کېدونکي ارزښت.
یعنې چې سوله راشي، تلپاتې سوله په افغانستان کښې په خیر راشي، نو حتما بشري حقونه هم خپل تامین کېږي سره. په افغانستان کښې د تلپاتې سولې ته د رسېدو په اړه د بشري حقونو یعنې څه نظریات وړاندې کوي، څه پیشنهادات لري؟
مننه. په افغانستان کښې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره برسېره د دې چې د مخالفینو سره حقوقي اړخه خبرې وشي، باید د سولې لپاره ټولنیز فرصتونه رامنځته شي تر څو د سولې له روان څخه د خلکو ملاتړ ترلاسه شي. او په دې هکله حکومت د دې لپاره چې په هېواد کښې تلپاتې سوله رامنځته شي یا تلپاتې سوله راولي او تعمین کړي، باید ټولنیزه همپالنه قوي کړي او په هېواد کښې د سولې په هکله په دې بحثونه شوي دي چې خلکو بعضې خندونه چې د سولې د راتلو یا د تلپاتې سولې د راتلو سبب د مخنیوي سبب ګرځي هغه یې په ګوته کړي دي. چې زه د مثال په توګه هغه بسونه چې په هغه بسو کښې چې خلکو خندونه ویلي دي، زه وایم چې مثلا دوی اکثرا د امنیتی وضعیت خرابوالی نه شکایت کړی چې دا یو هغه عامل دی چې د تلپاتې سولې د رامنځته کېدلو خنډ ګرځي. همدارنګه د قانون د حاکمیت نشتون، د اداري فساد، د اقتصادي پرمختیا نشتون، د بشري حقونو نه مراعاتول او همدارنګه د ښځو د حقوقو نه مراعاتول او نه حمایت، دغه ټول هغه خنډونه دي چې دوی ویلي، خلکو ویلي دي چې سبب د دې ګرځي چې موږ ونه شو کړای سولې ته ورسېږو او یو تلپاتې سوله منځته راوړو. نو تلپاتې سوله پرته له ټولنیز برابروالي نه منځته نه راځي، باید ټولنیز او همده ټولنیز نابرابري سبب د دې ګرځي چې بې عدالتي منځته راشي او بې عدالتي سبب د دې ګرځي چې جګړه او نازرتي منځته راشي او بالاخره موږ ونه کړای شو چې سولې ته ورسېږو او یو تلپاتې سوله په افغانستان کې ولرو. نو باید افغانستان حکومت د دې لپاره چې موږ وکړای شو سولې ته ورسېږو او تلپاتې سوله ولرو، دې ته باید ژمن شي چې ټولنیز نابرابروالی له منځه یوسي، ملي سرمایه په عادلانه ډول سره وویشي، سیاسي مشارکتونه باید په عادلانه توګه په نظر کې ونیول شي او همدارنګه د ټولو لپاره باید سیاسي، اقتصادي او اجتماعي فرصتونه منځته راوړي. نو تر څو چې د خلکو ژوند تغییر ونه کړي او ښه نه شي، د افغانستان حکومت نشي کولای چې د خلکو حمایت د سولې د راوستلو لپاره له ځان سره ولري او موږ وکړای شو چې په خپله ټولنه، خپل هېواد کې یو تلپاتې سولې شي.
ډېر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، تاسو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د صحافي دفتر د شکایتو د څانګې د مرستيالې اغلې ملغلرې معیار خبرې واوریدي. دا د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو وړاندې کړه، تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو په زور کې ازریګو تاسو ټول په لوی لاس پرو ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دی کوم
رغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبري است.
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایمه ده. د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله دینه کار خپل کې
زنجيري زنجيري ته ورایلی نشم او یارا تر زما بل کا دوه غستای نشم قتل زنجيري.
خامک او نور پلاس ګنډل شي وشيان سر زخت کړی
سفر او چې موږ زو ډیر خوخی چې دا پښتنه کوي چې دا د چی شي کار دا بیا موږ افتاوي چې دا د سنې کار